په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د پګواش نړیوالې موسسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د یوې هڅې په توګه راتلونکې سې شنبه یو شمېر سیاسي مشران او پخواني جهادي مشران راټولوي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار کړی. نور موضوعات هم ستا خو لومړی خبرونه لرو. د پاکستان په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د نړیوال هوایي چلند PIA پیلوټ پرون د الوتکې تر سقوط د مخه د پرواز د ادارې مرکز ته د یو ماشین د خرابېدو خبر ورکړی و. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل شوي دي. د وروسته واورې اول د افغانستان خبرونه له حدیث پرده څخه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی تامه د چرتلونکو ونې د پګواش نړیواله موسسه له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په کابل کې ناشته وکړي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دامنیک جرمی وی افغان حکومت باید له فساد سره داسې مبارزه وکړي چې پایلې خلکو ته معلومي وي. او یو تازه نظر پښتنه خي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ترسره کېدو لپاره هر کال 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د پګواش نړیواله موسسه له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په کابل کې ناشته وکړي. په کابل کې د دغه موسسې مشر خلیل الله صافی نن ازادي راډیو ته ویل چې په یاده ناشته کې د ګډون لپاره ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي رهبرانو ته بلنه ورکړل شوې. سولې طالبانو سره د سولې د اوربند رامنځته کېدو په اړه یو واحد نظر باندې بحث وکړي.
پګواش کوم د پنځلس مادو مشتمل د سولې په اړه د هوکلي لپاره ابتدایي مواد تهیه کړي دي. په دوحه کې طالبان سره دا شریک شوي دي، سولې مشتره په دفاع افغان دولت سره شریک شوي دي. نو پګواش غواړي چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي.
د پګواش نړیوالې موسسې تر اوسه په یو شمېر هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې په اړه ځینې غیر رسمي ناستې جوړې کړې دي. د دغه موسسې د مسؤلینو په خبره د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ واحد نظر رامنځته شوی، خو لا هم ډېرو هڅو ته اړتیا ده. په کابل کې د بریتانیا سفیر دامنیک جرمی وی افغان حکومت باید له فساد سره داسې مبارزه وکړي چې پایلې خلکو ته معلومي وي. خاغلی جرمی چې نن په کابل کې د یوې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان په اړه جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل د ملي والی حکومت باید په هر سطح کې چې وي له مفسدو کسانو سره مبارزه وکړي.
And I commend the National Unity Government for having made a start.
دوی وی د ملي والی حکومت تسمنګ مشوره داد چې د فساد پر ضد مبارزه کې د وخی چې عدالت دیو مقام دیو چا مقام او موقف ته ل پام پرته پلی کېدای شي. د بریتانیا سفیر همداراست تاکید وکړ چې هواد هیله لري چې په افغانستان کې د دوی مصرف کیدونکو پیسې د دی افغانانو په ژوند کې تغییر راولي. او یو تازه نظر بوختنه خي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ترسره کېدو لپاره هر کال 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د دغه نظر بوختنه د نتایجو د اعلان پاړه جوړې شوې غونډه کې ویل چې اداري فساد د افغان حکومت مشروعیت ته زیان رسولی دی.
رشوتی که سالانه مردم افغانستان میپردازن حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میرسه. این تقریبا 1 میلیارد دلار رقمی است که ما در سال 2014 سروی کرده بودیم.
د یاد نظر پوښتنه پر اساس په افغانستان کې د اداري فساد په کچه کې د 13 کلونو په پرتله 1 میلیارد دلار زیاتوالی راغلی دی. په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان په څلور دي شولایتونو کې وزارت سوتنه پختل شوې دي. د افغانستان لاندې مهم خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه از ما همکارې فرشتي جلال زئی چمتو کړی دي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي نن د جرمني په همبورګ ښار کې خپل کلنۍ غونډه پیلوي چې زیات تمرکز به په سوریه کې پر روان بحران او د اوکراین پر امنیت وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د دې دورځنۍ غونډې تر پیل مخکې پر روسیه ژغ وکړ چې په اروپا کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته او په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د اوربند له ټینګېدو سره کومک وکړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې شتاین مایر پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د سوریې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لاوروف همدارس په همبورګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او په سوریه کې د وضعیت پر خرابوالي خبرې ورسره کړې دي. د سوریه او روسیه مشرانو پرون د اوربند لپاره د بشار لسد د رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو د غوښتنه رد کړه چې باید هلته پوځي حرکتونه ودرول سي او د حالت د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام یې ټینګار وکړ. د سوریې ولسمشر بشار الاسد له رسنیو سره په مرکو کې د خپلواکو څارونکو او خبري سرچینو رپورټونه تکرار کړي چې وایي حکومتي ځواکونه په بشپړ ډول د حلب ښار نیولو ته نږدې شوي دي. حلب په سوریه کې د جګړې تر پیل مخکې د دې هیواد له ډیرو ګڼمیشتو ښارونو ګڼل سوی و او له څو کلونو راهیسې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې و چې په بشپړ ډول د دغه ښار نیول به په سوریه کې د شپږ کلنې جګړې مخ بدل کړي. د رژیم مخالفو ډلو ویلي چې شپږو غربي قدرتونو په حلب کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې او هلته یې د بشري بحران د پیښېدو ږغ پورته کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو، برېټانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې د بشار الاسد رژیم او د مسکو حکومت په حلب کې د بشري مرستو اړتیا ته د بې پروایۍ له امله غندلي دي. خو بشار الاسد او مسکو ویلي چې پر اوربند تر غور مخکې باید ټول وسلوال له حلبه ووزي. په حلب کې د رژیم د مخالفو ملیشو تر واک لاندې سیمو کې لا هم زرګونو ملکي کسان میشت دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل سوي دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې پرون په روم کې د هغه کنفرانس یو ویډیو خپره کړه چې بوریس جانسن پکې ویلي چې یو شمېر سیاستوال خپلو سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره له مذهبه ناوړه کار اخلي او د یو مذهب له مختلفو څانګو سره لوبې کوي. جانسن ویلي چې په منځني ختیځ کې داسې یو پیاوړی شخصیت یا شخصیتونه نسته چې د شیعه او سنی اسلام ترمنځ پر اختلافونو تیر سي او د ملي مسئلې لپاره خپل خلک سره رایو ځای کړي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د برېټانیا صدراعظم تریزا می ویلي و چې هغه ګواښ چې د ایران له لورې منځني ختیځ ته پېښېدلی سي څرګند دی او د مخنیوي لپاره به د خلیج له هیوادونو سره کار کوي. د پاکستان د نړیوال هوایی چلند پی آی ای چارواکي وایي هغه پیلوټ چې پرون یې الوتکې سقوط وکړ، د الوتکې د سقوط څخه مخکې د پرواز د کنټرول ادارې ته خبر ورکړی و. د پی آی ای مشر اعظم سیګل ویلي چې د الوتکې پیلوټ د الوتکې تر سقوط مخکې او د پرواز د ادارې له مرکز سره د ارتباط له بایللو مخکې ټلیفون کړی و او د یوه ماشین د خرابېدو خبرې ورکړی و. د پاکستان د نړیوال هوایی چلند الوتکې پرون له چتراله د اسلام آباد پر لور د پرواز پر مهال په خیبر پښتونخوا کې سقوط وکړ چې و څلوېښت تنه پکې مړه شوه. د پی آی ای مشر اعظم سیګل پرون په اسلام آباد کې وویل په دې پېښه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې سوي، ټول مسافر او د الوتکې کارکوونکي مړه سوي دي. د سیګل په وینا د پېښې په اړه څېړنې روانې دي، خو د ویلي چې الوتکه تر پرواز مخکې روغه وه او د پرواز د معلوماتو د ثبت ماشین هم موندل سوی دی. د چارواکو په وینا د پیش د قربانیانو جسدونه د ډي این ای معاینه او پیژندلګلوۍ لپاره روغتونونو ته لېږدول سوي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اقلیمي بدلونونو په اړه د براک اوباما د ادارې د پروګرامونو ستر منتقد سکاټ پرویټ د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د مشرۍ لپاره وټاکي.
خبر نما لازم تیرا جواب ریتل دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع دا چې د پګواش نړیوال موسساب له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د یوې هڅې په توګه راتلونکې سه شنبه یو شمېر سیاسي مشران او پخواني جهادي مشران راټولوي. د دې موسسې مشر وایي
نو په ګواښ غواړي چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي. وروسته پروفیسر پاولو بیا د طالبانو د رهبري شورا د غړي او هم په دوه سیاسي کمیسیون سره دغه نظریات شریکوي.
د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسطو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غني د دارلمان ماڼۍ بیا رغونه مهمه بولي او وایي د ماڼۍ به ډېر ژر ترمیم او د یو لوی موزیم په توګه به وکارول سي.
و امید است که در کوتاه‌ترین مدت پس این بنای تاریخی به حیث یک مرکز اساسی مهمان نوازی مهمانای عالی رتبه خارجی اما مخصوصا یک موزیم ملی ما در آینده عرضه اندام کنه.
په همدې یو ساعت کې به اروپا ته د هغو افغان ځوانانو ستونزې هم واوري چې له کورنیو پرته ورغلي دي او د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. په دوهمه نیمه کې د سپورت او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه لرو، اورېدو ته راسره پاتې سئ. سمج اخلا اسد ایراد یاوری دوستانو د پګواش نړیوال مساوی چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د ترنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې د دغې موسسې مسؤول خلیل الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي دي او په دې اړه د ځینو افغان مشرانو بحث ته هم اړتیا سته. د سولې عالي شورا هم د داسې هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې د سولې په اړه د ځینو موجوده اختلافونو په ختمولو کې دا غونډه مهمه ثابت سي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د پګواش نړیواله موسسه چې ډیر کله د وسلوالو طالبانو او افغان څېړونکو او ځینو چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه وه، دا ځل یې د سولې په اړه خبرو اترو ته په کابل کې زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د پګواش موسسې مسؤول خلیل الله صافی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روغې جوړې د هڅو په دوام د راتلونکي سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې تابعه نیولې ده. نوموړی وایي چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیاسي او پخواني جهادي مشران دعوت کړي تر څو د سولې او اوربند د څرنګوالي په اړه واحد نظر رامنځته شي.
پګواش کوم د پنځلس مادو مشتمل د سولې په اړه د حکومت لپاره ابتدایي مواد تهیه کړي دي. په دوحه کې طالبان سره دا شریک شوي دي، سولې سره په دې خوا افغان دولت سره شریک شوي دي. نو پګواش غواړي چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي او غواړي چې دا د نورو سیاسي مشرانو سره شریک شي او د دوی واحد نظر واخلي او د وروسته پروفیسر پاولو بیا د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي او هم په دوحه کې د هغوی سیاسي کمیسیون سره دغه نظریات شریکوي.
ښاغلی صافی تمه ښیي چې عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، انوار الحق احادي، غیرت بهیر، اسماعیل خان، کریم خلیلی د ملي امنیت ریاست پخواني مشران او ګڼ شمېر نورې څېرې به په دې غونډه کې د طالبانو سره د دې موسسې د 19 ماده ایز پلان په څرنګوالي خبرونه ولري. هغه وایي چې په دې پلان کې د اوربند په یو شمېر سیمو کې د طالبانو پر حاکمیت د بهرنیو ځواکونو په څرنګه تدریجي وتلو، د اساسي قانون د تعدیل په نظام کې د ټولو خواوو په عادلانه ګډون، د بندیانو په تبادلې د تور لیست څخه د طالبانو نومونه وتلو او ګڼو نورو موضوعاتو ته اشاره شوی چې لا بحث ته اړتیا لري. د پګواش نړیواله موسسه په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوې او په بیلابیلو هیوادونو کې د روغې جوړې د غیر رسمي خبرو زمینه برابره کړې. د موسسې د 2011 کال رئیس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د زمینو مساعدولو په دې اړه د کیلو خواو او افغانانو نظرونه اخیستلو په برخه کې هم په قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې څو ناستې جوړې کړې. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاردی هڅو ته په کتو هیله ښیي چې د افغان سیاسي څیرو سره دا ناسته د سولې څرنګوالي په اړه د نظر اختلافونه له منځه یوسي.
انشاءالله امیدوار یو چې یعنی ځینې اختلافونه د نظر چې موجود وي هغه په دا پروسه کې شامل نشي.
ښاغلی قاسم یاروی چې د سولې عالي شورا د ټولو هغو رسمي او غیر رسمي هڅو چې هدف یې په افغانستان کې د سولې راوستل وي هرکلی کوي. د پګواش نړیوالې موسسې مسؤلین وایي چې د روغې جوړې په اړه دا مهال د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په 80% مواردو د نظر اتفاق راغلی، خو دا لا کار ته اړتیا لري. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې د پروسې یو څارونکی یوسف همت وایي چې د سولې په اړه هر ډول هڅې د ستایلو وړ دي، خو وایي چې په څو ډلو د طالبانو ویش دا پروسه یو څه سخته کړې ده.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري کله وي خو له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه کیږي. بل خوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون بیا پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د نړیوالو په ځانګړي ډول د ناټو د لا زیات مرستو د جلبولو لپاره په ادارو کې ژور اصلاحات رامنځته کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په دولتي ادارو کې پراخ فساد او مدیریت ضعیف دی او چې په تېرو 15 کلونو کې له دغه هیواد سره ترسره شوي مرستې په سمه توګه نه دي پکښ لګول شوي. خو افغان حکومت بیا وایي چې له نړیوالو د شوې ژمنې پر اساس په ادارو کې اصلاحات راغلي او دغه لړۍ دوام لري. په دې اړه عباد الله هرنزی رپورټ لري.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو په بشپړ ډول عمل وکړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو کلونو کې د ملي یووالي حکومت د اصلاحاتو لپاره یوازې نمایشي کارونه کړي او څرنګه چې د افغان ملت او نړیوالو تمه وه د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې په برخه کې کار نه دی شوی. ښاغلی صالح وایي د موازي بنسټونو جوړول خپل فساد ته زمینه برابروي او د اصلاحاتو مخه نیسي.
تاسو په پدې پیندل لږه کولو کې کم کومه کونه چې خارجي هیوادونو خاص کر ناتو یا امریکایانو کړیو یا دنیاوالو کړیو هغه په مناسب ځای کې مصرف نشو، هغه څه چې لازم ده او د خلکو غوښتنه ده فساد تر اوسه پورې ورته شوی نه دی. ولی موږ امیدوارې چې د خپلو کارونو د شوار په ځای باندې عملي جامې خپل د فساد پر کولو لپاره ور واغوندي او کولای شي چې هم د نړیوالو ته قناعت ورکړي، بلکې د افغانستان ولسم په دې قانون شي. خو خبره دا ده چې اصلاحاتو لپاره باید قانون تطبیق شي.
د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان په اړه بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د افغانستان په ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار شوی. په دغه ناسته کې د ناټو عمومي منشي یانس ټوټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستل نه یوازې د افغان حکومت لپاره، بلکې د هغو هیوادونو لپاره هم مهم دي چې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې له دغه هیواد سره مرستې کوي. له دې مخکې د اکتوبر میاشتې په 4 او 5 نیټه د بروکسل په ناسته کې شاوخوا 70 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تر راتلونکو 4 کلونو پورې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو دغه مرستې پر یو شمېر غوښتنو مشروطې کړې دي. له فساد سره مبارزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات، د بشري حقونو خوندیتوب په انتخاباتي برخه کې هر اړخیز اصلاحات، د ښځو د حقونو خوندیتوب، ښه حکومتولي، د قانون حاکمیت او ځینې نورې هغه غوښتنې دي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د مرستو په بدل کې د پوره کېدو تمه لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم په دفاعي بنسټونو کې د فساد له موجودیت اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د افغانستان د دفاع وزارت په اکمالاتي سیستم کې فساد او غفلت د دې سبب شوی چې پوځي اډو کې افغان سرتیرو ته اوبه، غذا او جنگي تجهیزات ونه رسیږي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل بیا افغان حکومت د اصلاحاتو په راوستلو کې ناتوان بولي او په امنیتي بنسټونو کې د پراخ فساد لشتوالي اندېښنه ښیي.
نو ناتو په دې خبره ډېر ښه پوهېږي. عمل لپاره دي چې د خپل خلکو ته مې یو نوی قناعت ورکړه چې دوی لوغونه پیسې البته ټولوي، د هغو پیسو باندې افغانستان ته حکومت پیسې را دمږي، خو په دې شرطونه دلته به اصلاحات راځي، دلته به نه فساد ادارې ورکېږي، دلته به رشوت ورکېږي، دلته به پاره حل لیکوال ته سپارل کېږي. دا خبرې بیخي فرمولې کېږي او په رښتیا خبره چې سره وکړو، د دې اصلاحاتو د دې حکومت یې ناممکنه ده.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت بیا وایي چې له افغان ملت او نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو لپاره یې د پام وړ اقدامات هم شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو پر اساس باندې په مختلفو برخو کې اصلاحات راوستلې او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په عدلي او قضایي سیستم کې په بشپړ ډول باندې اصلاحات پلي شوي. وزارتخانو ټول قراردادونه د ملي تدارکاتو د ادارې له لارې په شفاف او رڼه ډول باندې ترسره کیږي. د افغانستان په دفاع وزارت کې اصلاحات په بشپړ ډول باندې پلي شوي. د نورو ادارو د سمون او په هغوی کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره حکومت ژمن دی او دا لړۍ روانه ده.
د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات بل هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې د اصلاحاتو مخه نیولې. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي ویلي چې د سیاسي فساد له مهارولو پرته په افغانستان کې اصلاحات ناممکن دي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي کچېرې افغان حکومت قانون پر ټولو یو ډول پلی کړي او د زورواکۍ مخه ونیسي، اصلاحاتو ته به لاره هواره شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او کچیر انټرنیټ لري نو کولی سي ازادي راډیو پر انټرنیټ هم اوري پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. ښاغلی غنی نن د دارلمان په ماڼۍ کې د شاري پراختیا د عالی شورا په 5مه غونډه کې دا خبره کړې ده، وایي چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سختي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خواندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د خاري پراختیا د عالی شورا په 5مه غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرني توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دایوی دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکو پانګه اچونه ده چې یو بود یې زمونږ د ځوان نسل ارتباط د تیر نسل سره خي. هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه یې رامنځته کړي او ویاړونه یې پریږي، بلدا چې دا راتلونکي نګره ده. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړۍ برخه چې پای ته رسیدلې هم وڅارله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د 100 تنو انجینرانو له ډلې نه 15 نجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیګ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهم بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي. دی وایي دا پروسه افغانستان شموله ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. موږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. موږ باید لرغوني آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې په خوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي، دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
لنسیم شفق څخه په منو نیسره لنه کمرغ دوستانو دازل په افغانستان کې مثبت خبرونه ډیر لرو. یو هم دا دی چې د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو اجازه ورکړې چې په سیمه کې ټول تړل سوي ښوونځي د بیرته پرانستل سي. په همدې حال کې د دې ولایت پوهنې ریاست چارواکي د دې اقدام ستاینه کړې او وایي چې په دغې ولسوالۍ کې به 15 نور ښوونځي هم پرانیزي. د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ یوه ناامنه سیمه ده چې تقریبا 90% برخه د دولت وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په رسمي ډول د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کړی دی. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ولسوال غوث‌الدین وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې مشران او د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دي چې ټول ښوونځي دې پرانیزي. د ولسوال په خبره که څه هم دې کار د سیمې خلک د ولسوالۍ مقام خوښ کړی، خو بیا هم په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې پرتې دي چې باید حل شي. ولسوال وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې یو ابتدایي ښوونځی په یوه جومات کې شتون لري چې دا په هېڅ وجه دوی ته د زغملو وړ نه دی.
دا یو کال مخته مثلا طالبانو دا مکتبونه ټول ښوونځي بند کړي دي. اوس هغو موږ ته دا اجازه ورکړي ټول ولس ته د بکوا 400 کلي دي. اوس موږ 48 مکتبه لرو. په دې 48 مکتبو کې یو دانه معلم رسمي لرو، دا نور ټول دغه دي. نو موږ دغه خصو دغه کړي والي صاحب ته تللو، والي صاحب راته وري کې راته امضا کړي دي، د ولایتي شورا راته امضا کړي چې موږ دا ستون بلو چې زه د فروش کال د اول تا د یو څه په اول ما ته راکړي مکتبونه.
همدې حال کې د فرا ولایت پوهن رئیس انجینر محمد صابر فاروقي د ښوونځیو څخه د وسلوالو طالبانو ملاتړ څخه هرکلی کوي، خو دا مني چې په بکوا ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر ډېرې ستونزې لري. د پوهنې رئیس وایي چې هیله مند دی دې اقدام سره په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې وضعیت ښه والی ومومي.
زه بې حده خوشحاله شوم چې په بکوا کې په 15 کالو کې متاسفانه د معرف په اړخ کې ډېر انکشاف نه دی راغلی. فقط هغه یو محلي صنف ده او په مسجد کې درس وایي او موږ هم پر هغه اتفاق دا د معرف معیارونه قطعا نه پوره
د فرا ولایت د پوهنې رئیس همداشان وایي که د بکوا ولسوالۍ مشران او خلک ورسره مرسته وکړي نو دوی چمتو دي تر څو هلته 15 نور ښوونځي پرانیزي او په دې توګه نور په بکوا کې د پوهنې وضعیت له دې ناورین څخه وباسي.
15 هم نوی مختص مکتبونه یعنې په بکوا کې فعال کیږي. که بکویان دوی خلک وسوي هغه مشران سپین ږیري علما په بکوا کې دغه کوچني پروګرامونه چې 15 با محلي مکاتب ده دا کامیاب یعنې موږ به نور انکشاف بکوا ته ورکړو چې بکوا کې کتل انکشاف نه دی راغلی متاسفانه.
د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې 19 ښوونځي موجود و چې اوس یې یوازې یو با پرانیستی او یو ښوونکی هم لري. اړوند کارپوهان وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو ژمنه د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کولی شي چې په راتلونکي کې بکوا په سوکاله او زرغونه سیمه بدله کړي.
په د دې وروستیو کې په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو لخوا چې په کمو عمرونو کې اروپا ته راغلي دي د جرمونو پیښې زیاته سوي دي. په اروپا کې د بې سرپرسته کم عمر افغان کډوالو پر ستونزو اجمل آن دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه اورو.
اروپا په افغانستان کې د ګڼو کورنیو او د دوی د ځوانانو لپاره د خوبونو او خیالونو یو جزیره ښکاري، خو هغه ځوانانو ته چې د مرګ او ژوند ترمنځ په سختو لارو بیلابیل اروپایي هیوادونو ته رسیدلي، اوس د خوبونو دا ټاپو تر هغه دلدل کم نه دی چې پکې د دوی د ډوبېدو او ورکېدو خطر شته. د سویډن چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل 15 تنه افغان زلمکیانې پر یو بل کم عمره افغان هلک د جنسي تیری په تور نیولی. تر دې وونه مخکې په جرمني کې پولیسو ویل یو ځوان چې افغان دی پر یوې جرمنۍ نجلۍ جنسي تیری کړی او وروسته یې وژلی. داسې ګڼې نورې جنایي او جرمي پیښې هم د اروپا او بیلابیلو هیوادونو پولیسو ثبت کړي چې پکې بې سرپرسته کم عمره افغان زلمکیان ښکیل دي. په یونان کې خوان رسنیو د دوی په اړه د فحاشۍ رپورټونه خپاره کړي. په اروپا کې مېش کډوال ځوانان او یو شمېر افغان فعالان وایي په کم عمر کې داسې یوې پرانیستې ټولنې ته له سرپرست پرته د کم عمر ځوانانو واستول هم د دې ځوانانو لپاره، هم د دوی د کورنیو لپاره، او هم د دوی د کوربه هیوادونو د خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل شوي. برالی یو اروپا میشتی افغان دی، دا وایي له ګڼو داسې کم عمر ځوانانو سره یې کتلی شي کورنۍ یې اروپا ته راستولي، خو بیرته ترې نه دی خبر شي د دوی دا ځوانان په کومو چارو بوخت
دي. له داسې یوې ټولنې نه راغلي چې هلته قیدونه، هلته بندیزونه، هلته نور شیان ډېر زیات وو. کله چې دوی دلته راځي دوی له ریښي داسې یو حالت سره مخ شوي دي چې کله یې فکر هم نه وکړی، خیال هم نه وکړی. اکثرو د خپلو مرستیالان چې دوی دولتو ته تاکي له دوی سره یا د نورو سره زور زیاتی، یا مثلا په هغوی باندې جنسي تیری، یا بالاخره هغوی سره په نور چاقو باندې وهل یا وژل یا قتل کول داسې پیښي.
یو 14 کلن زلمکی چې اصلا د ننګرهار ولایت دی او یو کال کېږي چې جرمني ته رسېدلی، راته وویل د اروپا په اړه یې اورېدلی و خو نه پوهېده چې له دومره ډېرو ستونزو سره به پکې مخ شي. هغه په خپل شاوخوا کې د ده په شان د نورو ځوانانو په اړه راته وویل
الکان واړه نو فکرونه خام دي، هغه هر کار کوي. دلته زیاتره الکان چې خپل د اقل دومره مجبور شي، زیاتره الکان د خپل لاسونه غوسي، یعنی ځان لاس غوسي چې د فکر بل طرف ته لاړ شي، اما نه کیږي. د ژوند ډیر سخت دی ورته.
د افغان زلمکی چې د ده د عمر کموالي ته په پام یې نوم ناخلو، راته وویل چې په کم عمر کې له کورنۍ لرې کېدل او په یوې ناشنا ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کول د ده لپاره ستونزمن دي او له ډېر روحي فشار سره یې مخ کړی. د نوموړي په وینا د ده پر ځینو ملګرو روحي فشار دومره زیاتېږي چې دوی خپله په پاکي او چړو ځانونه ټپي کوي او یا نور ټپي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي ځان ټپي کول په ځوانانو کې یوه جدي رواني ستونزه ده چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. خان صفه چې دا اصلي نوم نه دی او ولس کلن ځوان دی، دا یو کال کېږي چې د کاپیسا له تګاب څخه بلجیم ته راغلی او دغلته په یو کم کې اوسېږي. نوموړي راته وویل له کوره په کم عمر کې لرې تګ او یواسېوالی خپله تر ټولو جدي ستونزه ده. دی وایي په تګاب کې د نامنیو له کبله اړ شو چې د اروپا مخه وکړي. ده ویل چې ګڼ ملګري په رواني ناروغۍ اخته دي او له همدې کبله یې ناسمو کارونو ته مخه کړي.
نو ځکه د دې مشکلاتو له امله دا خبرې هم جوړېږي، لکه جنګونه کوي، یو بل کار کوي، غیر قانوني کار کوي.
د ده په وینا په اروپا کې ازادي ده، که له یوې خوا نو راغلو ځوانانو ته د زده کړو شرایط شته، نو له بلې خوا د بدعملۍ لارې چارې هم په اسانۍ موندلی شي چې کم عمره ځوانان ډېر کله د زده کړو پر ځای بدعملۍ ته مخه کوي. په سویډن کې میشت افغان خون کې احمد ګل اندړ چې له همدې ځوانانو سره کار کوي، راته وویل په اصل کې اروپا ته په وروستیو کې راغلي کم عمره ځوانان ډېر یې له هغه ځایه د کومې جدي ستونزې نه، بلکې په هغه خیالي نړۍ پسې راغلي چې دوی ته خلکو په درواغ انځور کړي.
دا کارونه چې څوک کوي، دا خلک چې د عیشرت لپاره راغلي دي، عیش او عشرت لپاره راغلي دي، غواړي چې اروپا له دغه آرامه ژوند نه استفاده وکړي، خو برعکس دوی پوه شوي نه دي. دوی ځوانان دي، هغه منفي جهتو ته ډېر زر منډه کوي، ا مثبت اړخونه چې هغه تعلیم د تحصیل د آرام ژوند هغه ته توجه نه کوي.
جرمني ته له ننګرهار کډوال شوی 14 کلن زلمکی راته وویل وس فکر کوي چې د دل لپاره مناسبه نه و چې په دې کم عمر کې په یوازې سر په داسې وګد سفر وتلی وي. هغه نور کورنۍ ته هم سپارښتنه کوي چې خپل کم عمر ځوانان دي په داسې ستونزمن سفر نه استي.
په دې عمر کې یو ته یو وړوکی ماشوم راواله، په دې عمر کې یو تی ولېګا، یا یو وړوکی ماشوم ته یو تزه په دې زینو باندې وخی، دا کول شي وړوکی ماشوم کول شي نه. نو په دې عمر کې یو ماشوم هیڅ شم نشي کولای چې هغه ته ګټه وکړي، هغه ته یو کار وکړي. هغه یعنی دا ماشوم چې خبره دی باندې پتنګ راغله کور کې کدا لیږي، ځکه چې دلته ماشوم به هلکې کار نشي کولای.
هغه کورنۍ چې اروپا ته خپل کم عمر سوانان د دې لپاره استوي چې بیرته بل خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. احمد ګل اندړی پاړه وای دا چې کوم کم عمر سوانان سره مخ شوه ډیری آن لسان سره مرسته نشي کولای، نو دا خو بیخي ناممکنه ده چې ووایو دوی به له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. هغه تنکیز ځوانان چې اروپا ته راغلي او اوس دغلته له ډېرو ستونزو سره مخ دي او همدارنګه په اروپا کې افغان فعالان په افغانستان کې له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان د په لوی لاس نه پردي کوي، بلکې له ځان سره دې په وطن کې وساتي او د خپلو مشرانو له سالمې روزنې څخه دې نه بې برخې کوي.
په اروپا کې مو د کم عمر افغان کډوالو ستونزې واورېدې. دوی بجې دېرش دقیقې سوې. فرشته جلازی په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي حکومت باید د نړیوالو او په ځانګړي ډول د ناټو تړون د لا زیاتو مرستو د ترلاسه کولو لپاره په ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خپله غونډه تازه پای ته رسولې ده. د پګواش په نوم نړیواله موسسه به راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه غونډه وکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي نن د جرمني په همبورګ ښار کې خپله کلنۍ غونډه پیلوي چې زیات تمرکز به یې په سوریه کې پر روان بحران او د اوکراین پر امنیت وي. د سوریه او روسیه مشرانو په حلب کې د اوربند لپاره د رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو غوښتنه رد کړه او د دې ښار د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام یې ټینګار وکړ. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې ښکیل دي.
او سم اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه خبرو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي له خصوصي سکتور سره د عامه خصوصي مشارکت ادارې لاري غواړي په هیواد کې د پانګونې سوداګري او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ګډ کار وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته ویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی د عامه خصوصي مشارکت ادارې د پروګرامونو په برخه کې د تخنیکي او تخصصي همکاریو د جلبولو په هدف تیر ورځ د نړیوال بانک او آی اف سی یا د مالی همکاریو نړیوال ادارې له مشرانو سره هم وکتل.
هدف یې دا ده چې موږ د خصوصي سکتور سره له نږدې څخه کار وکړو، په بیلابیلو برخو کې چې پانګونه کیږي د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږو. د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور مشترکاً په یو برخه کې پانګونه وکړي، پروژې او ملي برنامه تطبیق کړي.
ښاغلی عبدالرحیم زیاتوی د پانګونې او سوداګرۍ په برخو کې د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ ګډ کار به په کم وخت کې په ښه کیفیت د پروژو عملي کولو او کارموندنې ته زمینه برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې نن د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په مرسته په کندهار کې یو غونډه جوړیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو د کمرنګ کېدو د عواملو د څیړلو په هدف جوړیږي. ښاغلی الکوزی وایي چې د پاکستان سره ترنګلي اقتصادي اړیکې د دې لامل کېږي چې په دواړو هیوادونو کې سوداګر زیانمن سي. نوموړی وایي په تیرو کلونو کله پاکستان سره د سوداګری سطح 2.5 میلیارډ ډالر تر رسیدو خو اوس مهال 1.5 میلیارډ ډالر تر کم شوی ده. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخیننده د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي. یو بوجي پاکستاني اوړه په 2200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته به پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2300 افغاني او یو 25 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 340 او 1 لیټر ډیزل تیل هم په ورته به پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو مخینن افغانی د جنو بهرنوی اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پټه افغاني شپته پله، یو ایرو یو افغاني څلويشت پله، یو انګلیسي پاوند دراتي افغاني شپته پله، زر ایراني تومان ولس افغاني او زر پاکستانی کلداري 542 افغاني.
او یو وروستی مطلب مونده دی چې د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي وایي د چهارشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا له چترال څخه پلازمینه اسلام آباد تلونکي الوتکه د خیبر پښتونخوا صوبې د ابتاباد په یو غرنۍ سیمه کې نسکوره سوې ده چې لږتر لږه 30 کسان ټول پکښې مړه سوي دي. د دې پېښې تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د هوایي شرکت د ادارې پی آی چارواکي وایي چې دغه شرکت د یو الوتکې د رالوېدو په نتیجه کې لږتر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د پی ای شرکت د چارواکو په خبره د غالو تکه د چهارشنبه پر ورځ تر غرمې وروسته د خیبر پختونخوا له لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د دغې صوبې د پټ آباد د حویلیا په غرنۍ سیمه کې رالوېدلې ده. د یاد شرکت د چارواکو په وینا دغه ایټیار 240 ډوله الوتکه له چترال نه د خیبر پختونخوا په وخت 3:30 بجې روانه شوې وه او ټاکل شوې وه چې 4:30 بجې اسلام آباد ته ورسېږي، خو اسلام آباد ته سیرمه یې پټ آباد سیمه کې له راډاره له درکه شوه چې بیا وروسته یې د لوېدو پخلی وشو. د پاکستان د هوایي شرکت د ادارې یو چارواکي عرفان الهي رسنیو سره په خبرو کې د الوتکې د لوېدو د پخلي تر څنګ وویل چې په دغه الوتکه کې 240 مسافر او د عملی 15 تنه سپاره ول چې ټول مړه شوي دي. نوموړی وایي چې مرستندوی ټیمونه د پیښې ځای ته رسېدلي او مړي د پیښې له ځای تر راایستلو وروسته د ایبټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته وړي دي. د پیښې له ځای راویستلې مړي مو د ایبټ آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ته وړي او په سیمه کې مو مرستندویه او همداراز د الوتکې د تور باکس د موندلو عملیات پیل کړي څو د الوتکې د لوېدو د دقیق علت په اړه ترې معلومات او شواهد ترلاسه کړو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې هم ویلي چې د پیښې ځای ته یې مرستندویه ټیمونه ورلیږلي او د مړو په راایستلو یې لاس پورې کړی دی. د دغې الوتکې د لوېدو د پیښې په وژل شوو کسانو کې 1.5 سړي، 9 ښځې او 2 ماشومان شامل دي چې په دغو کې 3 بهرني سیلانیان هم دي. سربیره پر دې په وژل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی پاپ سندرغاړی او اوسنی نعت ویونکی جنید جمشید د هغه میرمن او همداشان د چترال یو جګپړې دولتي چارواکي ډیپټي کمشنر اسامه وړایچ هم شامل دي. د رسنیو د راپورونو له مخې جنید جمشید څو ورځې وړاندې تبلیغ لپاره له یو تبلیغي جماعت سره یو ځای چترال ته تللی و. د پیښې ځینې عیني شاهدانو رسنیو ته ویل چې الوتکې د لوېدو پر مهال له غره سره له ټکرېدو سره سم اور واخیست او تر لوګي ترې پورته شوه. د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي وایي چې د هېواد د پېژند پاڼې یا شناختي کارډونو د قومي ادارې نادرات د چارواکو یوه ډله د ایبټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته ورغلې څو د الوتکې د لوېدو په پېښه کې د مړو شوو کسانو بایومیټریک پېژندګلوي وکړي او مړی کورنیو ته وسپاري. له بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر او ګڼو نورو سیاستوالو د الوتکې د رالوېدو په پېښه خواشیني څرګنده کړې او د وژل شوو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. په پاکستان کې د الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پېښه نه، بلکې تر دې مخکې هم د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې الوتکې نسکورې شوي چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پاکستان د هوایي شرکت چارواکو لا تر دې دمه له چترال څخه اسلام آباد ته تلونکي الوتکې د لوېدو د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې چې د پېښې تحقیقات یې پیل کړي دي.
خبریاست د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساينس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځکه کې جوړ شوی 648 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په اته میاشتو کې په 625 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 555 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگاواټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی و، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله را سره وی. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماښام تر وو بجو پر پرمنځنۍ سپه 12:00 او د اف ام پر 13:50 چپه خبرونه لري. اوس هم د دې خبرونه ورستی برخه تر سیجو سپورت او کور کلی دوه ونیس پروګرامونه دی پرلپسې به واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي،
د لوبله میدان دغه ځنګړی خبرونه زما سبون کاکړ په کوربه تو باوري په دغه ورزشی خبرونه کې د اونۍ مهم سپورټي خبرونه په افغانستان کې د ورزش د غوړه جایزې د پروسی پاړه مرکه
په یو میاشت کې تقریبا یو سل او درې څلوېښت کسانو نوملیکنه کړې وه او د دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېدله.
د پروګرام په یوه برخه کې د سوک وهنې د ملي ټیم د یو لوبغاړي څخه اوري چې په خپل چپ لاس څنګه خپل سیالان له میدانه بهر کوي.
په چپ لاس باندې عریف باندې کنټرولوم، په ښي لاس باندې نک آوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډېر خوندور دي او ډېر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډېر مزیدار داسې وچتوم که زما عریف نه پوهېږي په کوم لاس باندې دا ما په سوک وي.
او په پای کې د اولمپیک کمیټې د انتخاباتو په تړاو د یو شمېر لوبغاړو نظر ناوړی
پکار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي.
موږ دغه امید او تمه لرو چې انشاءالله داسې یو مشر زموږ راشي کنه چې مقصد زموږ داسې یو ټیم دی چې دا مطلب مخ په وړاندې لاړ شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورټي خبرونه له سهار ګل عامر زیز خواوري.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تمریناتي لوبو او ځینو سیالیو په هدف متحده عربی اماراتو ته تللی. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له ټیم سره یو څلور ورځنی سیالي وکړي او د متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي ټیم سره به هم درې شل ورځې سیالي ترسره کړي. خغلی فضلی ویل چې دغه سیالي د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب په هدف ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالي به د ډسمبر د 15 نیټې څخه د دغې میاشتې تر 23 پورې دوام وکړي. د تهران په تدارکاتي سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو لوبډلو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سیکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالیو کې به د نړۍ 160 هیوادونه ګډون وکړي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تمریناتي کمپ څخه یې هدف امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلي روفی وویل چې دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ به 10 ورځې مخکې له سیالیو څخه پیل شي. او د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ورزشي برخې فعالانو ته د جایزې د ورکړې یو پروګرام جوړ کړی دی. دغه فدراسیون غړي شعیب دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروسه کې به خلک ورزشي خبريالانو هغو ادارو ته چې د ورزش په برخه کې کار کړی وي او په افغانستان کې د ورزش تمویل کوونکو ادارو ته په انلاین توګه رای ورکړي. خغلی دوست ویل چې په دغه پروسه کې 130 تنو د ورزش وټلو سیرو هم برخه اخیستې ده. دغه فدراسیون د معلوماتو لمخې دا پروسه د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوه او له 10 ورځو وروسته به د غوره سیرو په ټاکلو سره پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
محترم اوردونکو، د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د سپورت د غوړ جایزو پروګرام پیل کړی دی. دغه فدراسیون رئیس سایر زلان ازادي ریډیو ویل چې په دغه پروسه کې خلکو په انلاین ډول برخه اخیستې او غوړ خبريالانو، سپورتي ادارو او د سپورت تمویل کوونکو ته رای ورکوي. په همدې اړه مې له ښاغلي زلان سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د سپورت د غوړ جایزو لپاره د ټاکنو په اړه ترې پوښتلي. ښاغلي زلان وویل
د افغانستان د ورزش غوره جایزو لړۍ د پروګرام هغه لومړۍ برخه 2 میاشتې وړاندې شروع شوې وه چې موږ د نوملیکنې دپاره خلکو ته درخواست وکړه او هغه کسان چې هغوی د ورزش په برخه کې یا د خبریالۍ په برخه کې او یا هم مستقیم د ورزشي لاسته راوړنو یا د ورزشي ادارو لاسته راوړنو په برخه کې په تېر یو کال کې ښه فعالیت کړی وو او محسوس فعالیت وو، هغوی په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او د دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېدله چې له هغه نه وروسته د بررسۍ ورزونې یو ټیم په دې باندې کار وکړ او د یو څه کم تخنیکی مشکلاتو پرته چې یو څو نمونه د تخنیکی مشکلاتو له کبله پاتې شوي دي، نور ټول نمونه هماغه شان چې هغوی کومو کټګوریو ته ځان کاندید کړی وو په لیست کې راغلي دي. او اوس عام خلک د لس ورځو دپاره د ډسمبر د لومړۍ نه تر لسمې پورې هغوی ته رایه ورکوي.
ځلان صاحب، داسې اوازې وي چې دغه سایټ حق شوی وو، په دې اړه تاسو څه وایستئ؟
ځینې وخت په دغه ټکنالوژي کې تخنیکی مشکلات راځي، مونږ دقیق نه شو ویلی چې حق شوی او یا هم په دې خطر باندې چې دغه درایو په پروسه کې ګډونوال ډېر زیات شوي وو. شاید زمونږ د یو محدود وخت لپاره، د ډېر لږ وخت لپاره سسپینډ شوی وو، خو بدون دې نه چې په نتایجو او پایلو کې کوم تغیر راشي، ډېر ژر زمونږ تخنیکي ټیم په دې باندې بېرته وسوانېده چې شاید په خپل لاس کې واخلي او بېرته د عامو خلکو په مخ باندې پرانیزي.
غواړم د ورسی سوال په لړ کې وپوښتم، جناب زران صاحب، دا جایزې په کوم مراسمو کې او د کوم نړیوال سازمان لخوا دغو ګټونکوونکو ته ورکول کیږي؟
د افغانستان د ورزش غوره جایزې د افغانستان د ورزشي خبریالانو په نوښت باندې ورکول کیږي چې د ورزشي خبریالانو نړیوال فدراسیون د هر اړخیز حمایت او رسمیت برخمن دي، یعنی هغوی د یو رسمي جایزې په توګه باندې پیژني. او دا په کابل کې د یوې شاندار او ښکلو مراسم په ترڅ کې انشاءالله د دسمبر په 22 باندې ورکول کیږي.
زلال صاحب، کور مدان ژوندي اوسئ.
مننه.
دا پروگرام په دې برخه کې د سګوهنی د ملي ټیم لوبغاړي زمری محمد اسخاوري چې په خپل سپورتي ژوند کې لڅه ډول خوړو تر خو سره مخ شوی.
ګلاس کله کې زه خپل په ټیم ملي باندې قرمان یم. زه یا ورکه ډیره جالب لرم، زه د چپ لاس نه چاتوم، خپل چپ لاس په چپ لاس باندې عارف باندې کنټرولوم، په خیلز باندې نکاوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډیر خواندوري دي او ډیر مزیدار دي، او دغه چپ لاس مې ډیر مزیدار د سوي چاتوم چې زما عارف نه پويګ په کوم لاس باندې دا ما پوسوکوي. کله چې چپ لاس ورته اشاره کوم، هغه خیال کوي چې دا چپ لاس باندې وي، په خیلز باندې هم نکاټوم. جالب خاطره دا و کله چې زه 15 تن کال باندې کله ما مسابقه وکړو، دغه مسابقه د سې جالب چې زما وزن 15 اتیا کیلو وو، عارف مې یو سل 15 کیلو وو. کله که ما وزن دا ما برابرول، زه لاړم اول ما ته بو دوی ورکړ بمبه وکړو، بو وای بو ډیر وشکه، بو مې وچکله. کله که یو نیو کیلو زما وزن وشو، بیا زه لاړم آزاد وزن ته، آزاد وزن داخل شوم. کله که ما وزن کشي خلاص شو، بیا سبا د پاره مسابقه د پاره زه 40 کیلو وم، عارف یو سل 15 کیلو وو. بیا کله دا چپ لاس مې ورته اشاره کول، دا ډیر مخ کې راځه، زما ډیر اوچته. بیا په خلاص باندې هغه خلاص گزارول، په خلاص باندې زه بیا کین کول مې په خلاص باندې، په خلاص مې واله به پز مات سو او نوکاوټ سو. ډیره مزیدار فایټ وغه فایټ.
تاسو د لوبله میدان سپورتي خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د اولمپیک لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار یو شمیر لوبغاړو نظر نه اوري.
زمانم اسماعیل ده، دا مونږه دا حکومت نه، دا زمونږه دا توقع ده، دا تمه ده چې داسې یو کس تل ترشید چې داغه د شایسته سالاري په دغه باندې راشي. داسې نه چې هغه څه واسطه لري یا دغه لري دلته راشي، د بل ځای نه راشي، هغه د کسب بل شوی، کار بل شوی او دلته وټاکل شي، دا زمونږ د منل وړ نه ده. پکار ده چې داسې یو کس راشي، انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زمانم نجیب الله دے، او دا وس وخت کې کم انتخابات کیږي، دلته باید یو ور سړی راشي، یو دانسته یو پوهه سړی راشي، ترڅو دا ټیمونه، دا زمون فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی، دې ته خدمت وکړي او د مخ په وړاندې لاړ شي. نو بس دغه توقع ده زمونږ د دولت او د ټولو هغه لړ پورو چارواکو نه چې په دې راس کې دي. نو زمانم د عزیز الرحمن صافی، او دا کوم انتخابات چې موږ دا غواړو چې مطلب دا سی یو شخص راشي چې هغه پخپله پوي او د کرانانو قدر او مطلب پخپله یو مطلب یو کلاړی وی، مطلب پوي وی چې ان شاء الله دا کوم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده، ان شاء الله مخې ته لاړ شي. نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا سی یو مشر زموږ راشي، کنه چې مقصد زموږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي او هغه سره کوشش وکړي او په خپل پوهه دانسته وینو څو کلاړي او یو ټیم به مخې ته لاړ شي. چې اوسړی پوهه وینو په خامخا دغه کوم سیستم چې دی هغه مخ په وړاندې شاته نه ځي. نو موږ د الله نه د تمه لرو چې الله دې وکړي چې داسې اوسړی راشي چې په خپل پوهه دانسته وي.
محترم اوریدونکو، د لوبله میدان سپورتي خبرونه هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرېږم، د خدای په امان.
لئی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
خاطر ډېر په مشکلات باندې غته اچو به تر باندې په ساتل کې دې کا خواته می ویور موږ کوربه خته اچي
دیوی میرمنی خبرې مو اوریدې چې په خپل سیمه کې د کثافاتو لډیروالی شکایت کاوه قدر من اوردونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو ډیرن دومره ډیر شوي دي چې سړی په لیدلو حیران شي موږ په کابل کې شوشهید کارتیناو او ارزان قیمت ته ورغلو په کوڅو او ان د سړک پر غاړه دومره کثافات پراته و چې تبه وای په کلونو کلونو چانې دي ټول کړي بد بوی بدرنګه کوڅې اراخوا شمال وړي پلاستیکونه پار کونج کې زړه د نوشابې قوتي هغه څه و چې موږ هلته تم کې دلو ته نه پریښودلو په همداسې حالت کې بیا نارینه او ماشومان هم له کورونو څخه بیرون د دیوال په خوا کې لاسترزنی پیتابیته ناست و او سترګې په غوسپنو کې خښې کړې وې چې د مني زیړ لمر پرکولي له سړو وهلو څیرو ښکارېدل چې دوی هم د کور په مخ کې کثافاتو پوزې ته راوستي خو ځانونه ناچاري ورته ښکارېدل نږدې ورځو د یوې کورنۍ له غړو سره د کور په خوا کې د کثافاتو پاکله غږیږو
نوم مې تلام احمد اصله کې د لغمان یم
دغه د کور مخې ته هم ډېر زیات کثافات پراته دي پلاستیکونه دي دغه څوک اچي
دا دغه شاوخوا د کورو واله مثلا دا کورو واله د موږ څنګ کې د موږ ګاونډیا سره نږدې او دا خواته هغه بل کوڅې نه لوړې دغه ته اچي
او ویالې هم بنده کړې ده
ویالې هم بنده
ام دا اوس زبته په دې کې ولاړ یو دا خزالې چې پرتی دی تاسو نظر دا به څومره یې
ډیر دی ولا ډیر
یو موټر خو دی
یو موټر به یو دا نو اساس جوړی ګان دې سر باندې ما چی
ته خپل بیا دی او مشه په صفات نه دی ورته ویلې چې دلته خزالې ما چوي
ویلې مې ټول ته مایل چې دا خزالې ما چوي دا پلاستیکون دی ولې کې ما چوي دا باندې کې دلته به موږ باندې وړي دمو دا ویلې ټیټه ده دا ویلې موږ باندې جګه ده
دا کثافات کم دي هر چرته خواره واره ول ویګی دا څومره مشکلات پیدا کوي
دا ډیر مشکلات پیدا کوي انسان ته تکلیف پیخیږي
او دا میرمن چې اوس راغله دا دڅ کیږي
دا نه کړه دا
نوم دې راته وای
علیما
کله چې ته کور پکای ای ویلې جوړ کوي خزل چیرته چي
خزل ډیر په مشکلات باندې غته چي
چیرته چي
نه غته د کلامه خته نه دغه جه چي ده هلته دا یو سړی دا راغی و دا جګه دا کثافات ما چیرته واچو مله ټول خالی گاچی زما چوم دلته به تر باندې په ساتل کې جګه اخواته می ویور
ما نه چول او کړه ته د کور مخ ته چول
نه نه کور مخ ته نه اخواته می چول دګی دغه راغی هغه ته نو اجازه ده په مشکلات باندې من غاسنو
ام دا اوس د تاسو د کور مخ ته خزالې پرتی دي تاسو څومره په تکلیف اترې
ډیر په تکلیف واسو او را نه لرو یاله نه لرو چې موږ وبو واسو
د غزالې پیپان پلاستیکونه نورې خزالې د کوم کورو دي چلته
نه نو کورونه راوړی لا کو سوالی راوړی
نو ولی راوړی تاسو کور مخ کې اچي
څه وایو مونږه خمسه است مونږه خپل ځای نه لرو چې مونږه زوراور نه است چې مونږ وایو چې دغه ته د شهر ماچوي مونږه کور به ته اچي
او اشاروالی کسان بيدان پکی
د کور والا چې ورته وایي چې د جیکا جګې کنه مونږ خو چې واسن لرو چورته وایي
څومره وخت کې د خزل ته پرتی دي
وخت رئیسه کال سونو
یو کال سې
دا ځایونه ټول خلک د توادو هغه ځایونه واګه د کثافات ټول پاک ستراکه به واچول خلک نما دا یو کار تاسو نه مخږیږي نه کثافات د غشان لاسه
دا مېرمې دي چې کیږي
دا مې خورزه ده
نن درته وای
ما سمه
ته خپل چې مثلا دا ویلې جوړو کې کوټه جوړو کې کنه پلاستیک هم پکې نو
شې پکې ها
دا چیرته چې
دا غلطه دی باندې اچوم کنه د ویګن کې اچوم بیا دی باندې اخواته ډیران دا غلطه خطا کوم چیرته وې سم نور
بیرته کور ته دی بیا نه راځي
نه خو کور ته مجبور
شامل نه راوړي
ولې نه راوړو خپل ګورن ته غسیه پلاستیکونه چې باچ ټول هم دا ویلې ترې شي تا ټول بیرته ایستاچو څنګه چالو کوم
ته پلاستیک باسي کوڅه کې اچي
ها دی باندې ساتو
شمال بیرته ویلې
کرا بیرته ویلې کرا تر په ماشومان ټول مې خپل بیرته ټول ما غو بس کاری مردګي ګندګي ده کنه څنګه چالو کوم
نو ولې دسی کې نه اچي بیرته دی ویلې تر نه سي
خو چې او چې ته بل چرته وي ساغه تر باندې خا کې چو دل ته ما چا بل تر باندې خا کې ما چا
دا شوروالې څه صفات دانه یې خېدې کنه دا غټي غټي
دې موږ کور نه خته خو یې خې نه دي
نه دي
نه دا
باندې خې هغه سوبر دې مخ هغه وړه ده
چې باد باران شي ډکه شي دا بیا له ډکه شي او نمو په لورایي
اویلی ترازی
دغه ته منګه ساده هغه سال وبونه ډکه شو ورکه زوی مې دغه په کې خطا کړ ته د سر پر خټه کې خاخو
او کثافات له لاسه
بیا له ډکه شي کنه لپاره سکو لګان نه
دا ولې چې پاک نه شي او بدب شي کنه دی خو را ووري باران ډیر شو اته وبو نو ته لخواته ټول د مقابله ته راغله.
کاکا مثلا که ته خپل عم یو کراچۍ ولرې د کثافات کوه چې د جن انتقال کړي کور له مخې نه دی ولې دا کار نه کوي؟
دی ویلې نه ویسته دی وای چې وڅېلې دره بیا ولما هغه سره په سره چې بیا د شپږ میاشتې بعد درې میاشتې بعد دوه میاشتې بعد راځي سروالې د موټر کې اچي وړي.
ترورې ته له دولت نه څه غواړي چې د کثافات ټول کوي تاسو د کور له مخې نه یعنې بیرته اویلې ته رانیسي او له خلکو څه غواړي؟
کثافتداني کېږي مونږ ته
کثافتداني مونږ ته دغلته کېږي مونږ هم انسانانو سفر خبره باندې پیږو مخې کې اچو شروالي په بیا موټر کی وای چې بل چته ویلار شي تا وای چې صبري خرچا ته خدای نور مثال خبر واله ته مې پلاستیک وای چې زاز ویغه کې خطا کې پکې خطا کوي او چې بیا نی ما مجبور مګ خپل غړ غړ خځه مل ته ساتلو نه یخه دي جارو کده کور دی اویلی واچ او ګ کې دا غلطه ډیران د تم واچ او زم واچ او خلاص سو کې قصه کې نه دی او کور کنه دا مثال خبر ټول کور نم دل ته ډیر دي کنه
ل ششې څخه کارتینه او ترغلو دل هم کثافات دومره ډیر دي چې ویلې بندې کړي او دی ویلو نه پکوب په سړک او کوڅو کې روان دي. احمد ګل د ام دی ویلې پر غاړه ناستې او د باد بوی له وجې پوزه په خپل څادر پټه کړې ده.
زه چې وینم تاسو در ویلې سره ناستې ویلې باندې دا دلته پلاستیکونه پراته دي ډیر باد بوی هم لګیږي. ته خپل څومره پوزه وې؟
یاره پوزه خو هم دغه خلک مریضيږي ماشومان مریضيږي داسې څوک نشته چې بس دا صفه کې مونږ خو سبعی زو وخت ما سختن رازو نو بس دغه حالت د ګندګي د زیاته ده.
نو دا څوک راځي دلته؟
دا بس دا کورو ولا روړي کله دا شمالي روړي ګرد غبار ده
مرز. تاسو کور خو هم دلته ده کنه؟
او زمون کور هم دلته داخل کې ده. نه نه موږ بیرون اچو هلته وړو چې یو وارې دغه کثافه دغه ته راټول شو سړک بند شو خو یې د مطلب دا ده چې موږ لاس په لاس شو خپله نو صفایي زموږ خپل ده
مګر دا کار نه کوي
بس نه کوي څوک
پارزان قیمت کې بیا لوی بل جدي ستونزې سره مخ شو چې هغه هم پلارو او کوڅو کې کثافات رامنځته کړي وه. په یوه خوا کې تقریبا یو موټر کثافات پراته دي، په بله خوا کې بیا یوه کراچۍ ولاړه ده پخې وریجې خرڅوي. ماشومان او نوي ځوانان اخلي همدلته د کثافاتو په خوا کې خوري.
نوم جمشید ده.
دلته کثافات پراته دي کنه؟ او د تاسو په لاس کې یو قاب ده همدلته وریجې خوري دغه بدبوی دي نه پازابي؟
ولې نه پازابي؟
دا وریجې دل کومه کړي؟
دا کراچۍ ونه نومي واغشته
د کثافات له څنګه؟
او
له کراچۍ د وریجې واغشته؟
او
همدلته خوري؟
او
څنګه لري زړه کېږي چې تل دومره ګندې
کوي؟ څوک نو مجبوری ده نو حکومت نه هغه کوي.
په خپل د کثافاتو د ډېری په سر بیا ماشومان کاغذونه او وسپنې ټولوي. دلته هم له ولس کلن هلک سر غږېدل یو دی وایي
نورغه
دلته په کثافاتو کې څه کوي؟
کاغذونه ټولو.
د کثافاتو کې ټولې لاس نه کړيږي؟
کړيږي.
څوک دی رالیږي کاغذ پسې؟
خپل راځم کاغذونه ټولو بیا خرڅوم.
کال دې زوینه مام دا اوس غوړ غوړ دي دا په چی دې سوي دي؟
دا کاغذونه باندې
اره ورځ دلته راځي؟
او
کور دې خبر ده در باندې ستلته راځي؟
او
نه درته وایي چې کثافات کې مګر
ځه پلار مېم دلته ټولی رور مېم ټولی ما ټول رونه ټولی
راځو. د چاپیریال ساتنې په برخه کې دولتي مسؤل کسانو ته د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق وایي چې تل د نورو ادارو د کمکارۍ له وجې د چاپیریال ساتنې اداره ملامتوي. دا چې چاته ګوته نیسي ښاغلی مدقق ته به غوږ شو.
په ډېرې خوښنۍ سره د نورو مسؤولو اداراتو د کمکاري انتقاد د چاپیریال ساتنې په ملي ادارې باندې واردېږي. د کابل ښاروالي کابل په ښار کې او د ولایتو ښاروالیان د ښار په سطح د ټولو ښارو په سطح باندې د جامدو زبالو مدیریت د هغوی مستقیما دنده ده، خصوصا د تنظیف د ریاست. عضوي زبالې اکثرا په طبیعت کې په یو معین وخت کې خود په خود له منځه ځي، لکه د میوې پوټکي، لکه د سبزي پوټکي یا کوم شیان سي اضافه پاته کیږي. ولې دې صرف خوا کې غیر عضوي کوم شیان سي دي، هغه لکه پلاستیکونه دي، لکه د جوسو قوطي دي، یا خصوصا هغه المونیمي د شیان په مجموع کې شیشه یي بوتلونه دي. دغه شیان دي چې اکثرا په طبیعت کې خصوصا پلاستیک په سلهاو کلو وخت وړي سي، دا په طبیعي شکل باندې تجزیه سي. ولې د انسانانو عمر عمره نه ده، په مختلف شکل باندې د منستر راځي. ولې دا د انبار په شکل باندې پاته کیږي د کابل په ښار په مختلفو کوڅو کې؟ د دو زیاته تجمع باعث مشکلاتو ګرځي. اول خپل دغه محل کې سده زبالې ټولیږي، دا یو بستر د مختلف میکروبو د نشو د نمو لپاره جوړي. د کابل د ښاروالي مسولیت خصوصا د تنظیف د ریاست په دې ساحه کې کار وکړي. په ډېره خوښنۍ سره هغه ته ډېره پاملرنه نه کیږي، او دغه په نتیجه کې د سیزموک ښار بڼه په دې شکل باندې اوښتي. داسې اوسېمو ته تاسو ګورو همیش د چاپیریال ساتنې ملي اداره د نورو اداراتو د کمکاري قرباني ده.
دا چې د کابل ښاروالي په جواب کې څه وایي، موږ د کابل ښاروالي د تنظیف د ریاست رئیس دیپلوم انجینر عبدالتواب احمدی سره موضوع شریکه کړی ده.
له خزان برگزیدی مسائل خانه و همیگپا کثافات تولیدش بیشتر نسبت به هر فصل سال می باشد.
اوس منه دی لونو څخه پانی تویږي ځکه هم کثافات او بیکار شین هر ځای پراته وي. لبلې خوا ځینې کسان شاری فرهنګ هم په پام کې نه نیسي او له کور څخه خاوري او کثافات راوباسي. د کور مخ کې ویلې ټولې همدو خلکو بندې کړي، بیا چې باران شي چټلی اوبه په سړکونو روانې وي. له یو پلوه زموږ کارکوونکي کم دي، له بلې خوا خلک د ښار په پاک ساتلو کې مرسته نه کوي.
درنو دوستانو، که موږ ټول د کور او چاپیریال په پاک ساتلو کې کوښښ وکړو، د کور کثافات تر خپل ټاکلي ځای ورسوو او ښاروالۍ هم په خپل وخت یوسي، نو ښار به په دې بڼه نه اوړي لکه اوس چې اوښتی. د پاک او ښکلي افغانستان په هیله د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.